نگا مننه د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښ نیو په افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته په کابل کې د تیر شپې د بریدونکو په اړه تازه معلومات ترکو په کابل کې تیر شپه په ځانورتون کې بریټ کې شل تنه وشل شوې دي. ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه وکړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د چړنې لپاره یو هیئت وګماري. د خبرونو تفصیل په کابل کې تیر ماښام د پولیسو لا اکاډمي سره ځان بشون کې بریډ لشتر لره شل افغان محصلان وو وشل. دا 14 هغه وخت وشوه چې وطن چې د محصلانو جامع پتن وي د پولیسو د اکاډمي لور سره 14 وکړه. تر دې مخکې وړ مشه د کابل په شاشهید سیمه کې وبله 14 وشوه چې 15 سنه وو وشل او شاوخوا 240 تنه ټپيان کړل. د شاشهید د 14 مسولیت طالبان په غاړه نه دی اخیسته، خو د پولیسو لا اکاډمي سره د شوی 14 مسولیت ومانه. تیر ورځ د کابل هوایي ډګر سره نشته هم 14 وشوه او د دې پیښې د دقیقو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. څه باندې یو اونۍ مخکې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبرونه تایید شول، د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې مهمه بریدونه کیږي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د کابل د بریدونو په اړه له تاسو سره نور معلومات هم شریکو. امریکایي قاضیانو پرون جمعه په افغانستان کې د نیول شوی روسي د برخلیک د څرګندولو لپاره کار پیل کړ. رويټرز خبري اژان سوای د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پوځ یو زندانی د امریکا په یو فدرالي محکمه کې محاکمه کیږي. د روسي اریک حمیدالدین نومیږي چې د پخواني شوروي په ځواکونو کې د ټانک قومندان وو او افغانستان ته تللی وو. تورنوالانو پر هغه په 15 مواردو کې جنایي تورونه لګولي چې که ثابت شي په عمري قید محکومېدلی شي. اریک حمیدالدین د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره د موادو په برابرولو تورن دی. پر د تور لګیدل دی چې په 2009 میلادي کال کې په خوست کې د افغان سره د ځواکونو په یو پوسټ په حمله کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې ده. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو شخه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې پاړه د چړونو لپاره جوړ شوی دی. د پریکړه لیک هدف د هغو کسانو موندل او محاکمه کول دي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمینتا پاور وویل:
We need to bring the same unity that we have shown today to urgently find a political solution to the Syrian crisis.
موږ باید د نن په سربیا هم متحد وو سوسو د سوریه د شخړو لپاره ژر تر ژره سیاسي حل لاره پیدا کړو. د امنیشتورا پریکړه غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتو یو پلاوی تبه په سوریه کې د کیمیاوي غاز د حملو په اړه د چړنې مسولیت وسپارل شي. د عراق د شیا لوی مشر آیت الله علی السیستانی د دې هوت پر سر اعظم شخ وکړ چې اداري فساد ته د اوسپنې سوک ورکړي. علی السیستانی پرون جمعه وویل چې صدر اعظم حیدر العبادی باید د اداري فساد پر ضد زیات کار وکړي. د عراق په مرکز بغداد او لوی شهر بصره کې پرون په زرهاو کسانو د اداري فساد پر ضد لاریونونه وکړل. د عراق صدر اعظم پر فیسبوک لیکلی دی چې د آیت الله علی السیستانی لارښوونې پر وړاندې به فعالیت کوي او ژمنه یې کړې چې د اداري فساد پر ضد مبارزې یو هر اړخیز پلان به اعلان کړي. صدر اعظم العبادی له سیاسي کړیو وغوښتل چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. په عراق کې هوا ډیره ګرمه ده، د سانتیګریډ 500 درجو ته په جنو برخو کې رسیدلې ده او برېښنا پرچوي. خلک په غوسه کړي دي او لاریون کوونکو په دې برخه کې سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سمانتا پوار وای د امریکا متحده ایالاتونو هغه راپورونه چې وای د ایران د سپای پاسران انقلاب د قدس څنګه قومندان پورسوي کې د ملګرو ملتو د بندیز سربیره روسیې ته سفر کړی دی. ایرانی چارواکو رويټرز څرګند سویل دي چې تورن جنرال قاسم سلیمانی د تیر میاشتې پورسوي کې په ماسکو کې له روسی چارواکو سره کتلی او له هغوی سره د اس 300 توغندوی په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته ورکړي. فاکس خبری اژانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. کرملن دا راپور ردوي. خو رويټرز اژانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. پوار وای چې د ملګرو ملتو د بندیز لمخې ټول هیوادونه باید ایران دغه جنرال ته اجازه ورنکړي چې د دوی خاورې ته داخل شي، او یوازې په هغه حالت کې اجازه ممکنه ده چې امنیت شورا پریکړه وکړي. د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډله تروریستي ډله بدل شوې ده، او له سلیمانی له 2001 کال راهیسې د ملګرو ملتو په تور لست کې شامل دی. فاکس خبری آژانس د امریکایي استخباراتي سرچینو په وینا وی چې سلیمانی د جولای په 24مه ماسکو ته تللی و څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. د خبرونو پای اوسم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال چې ابراهیم ساپای متری خبروي.
لا ساده رادیو نه مود افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه 15 دی، چټه 22، اسمان لمر، کندهار اسمان زای زایبریز، د تودوخه لوړ درجه 1.5، چټه سلیر وشکول شبي، مظهر شریف د تودوخه لوړ درجه 20، چټه شپږ 20، اسمان لمر، هرات اسمان وبریز، د تودوخه لوړ درجه 15 دی، چټه 20 اټکل شبي، جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 30، چټه 20، اسمان لمر، غزنی هم اسمان لمر، دا تودوخه لوړ درجه 20، چټه 19 خدر شوی، گردیز دا تودوخه لوړ درجه 29، چټه 18، اسمان لمر، او په پای کې بامیان اسمان وریز خدر شوی، دا تودوخه لوړ درجه 28، چټه 12 خدر شوی. دا
اساسي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په کابل کې د پولیسو پر اکاډمۍ د ځان وژن کې بریډ له جزئیاتو خبرو، او له هوایي ډګر سره د شوی نشتی پاړه معلومات در سره شریکو. د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونی لرو چې طالبان مخاطبوي او ورته وایي چې له جګړو نور لاس واخلي.
زه رئیس یم.
له ټکنیکی تیروتنی بخښنه غواړو. د پکتیا د ډن پټان ولسوالي خلک له دولت د ګمرک ته تاسیساتو د جوړیدو غوښتنه کوي.
موټروان سب تکلیف یو، خروالا سب تکلیف یو، ټول لیار باندې کیلومتر سرک ولوري تعمیر نه لري، ګمرک رسمي نه ده، باید رسمي شي، تعمیر جوړ شي.
د ازادیا وبریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې په کابل کې 13 ورځ د پولیسو اکاډمي سره ځان وشون کې بریج شوې ده، او همدارس د کابل له هوایي ډګر سره د قصبې پوسیمه کې نشته رامنځته شوې ده. د دغه پیښو جزئیات د فرشته جلال زی پورا پور کې
رپورټونه وایي چې پروند مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حمله وروسته وسلواله نشته هم وسوچي بهرنیو ځواکونو د مهارول لپاره سیمه کله بند کړې و. یو امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پات کېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پروند مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې و چې شایي یو شمېر بهرني سلاکاران هلته وو. تقریبا ټول شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو، او د ډزو اوازونه هم اوریدل کېدل. د ناټو جنگي الوتکو پر شار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای شي چې پر بهرنیو سلاکارانو د حمله په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. په دې بهرنیو سلاکارانو د هویت په اړه لاڅنه دی ویل شوی او نه یې شمېر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدر موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځنګلو پولیسو دروزنی په ماموریت کې ونډه لري. دا تر سلر وشتو ساعتونو په کم وخت کې درېمه سره 14 و چې پرونی د کابل شار ولرزاوه. پرون د کابل شار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې د 14 موادو ډکوا انفجار وکړ چې لشتل لږه 15 تنه پکې ووجل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسو چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستې دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته برته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزی برخې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته چیرمه پرته ده.
د کابل د تیرې ورځې د 14 او هلته د یو برید پاړه مو راپور اوریده. امریکایي نظامی مسولانو ریټرز ارجنټ سویل دي چې تیر شپه د کابل له هوایي ډګر سره نږدې په نشته کې د ناتو یو عسكر وشل شوې دي او دوه بریټکونکي په دې پیښه کې وشل شوې دي. له کابل په ټلیفون د نظامی چارو کارپو جنرال عتیق الله امان په ټلیفون را سره ده. جنرال صاحب، جنرال عتیق الله امرخیل وبخشه په ټلیفون را سره ده. امرخیل صاحب، خبرونه ته شرح لې د کابل امنیتي وضعیت په دې تیرو څباندې سلبریټ ساتونو کې د دغو بریدونو شاهد وو. له پوځي نظره څرنګه دغه حمله ممکنه دي چې اما هنګ په یو وخت کې سره وشي؟
نو خبره خو دلته ډېر مسایل کېدای شي، خو عمدهترین خبره دا ده چې کله چې طالبانو مشر اعلان وشو چې هغه مستوی دی په پاکستان کې، لپاره دي دي چې هغه څوک چې د ځایناستی دی هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دي دي کې چې د کابل حکومت او نور جړ نړۍ ته وښي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي، لکه چې خپله خپل محمود منصور هم ویلي وو. نو په حساب د دې باندې دوی دغه پلان ډېر دقیق جوړ کړی او ډېر دقیق. په څنګ دې کې یوه خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دغه ده چې د دې موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات حملات ونه شي او بریتیر کابل ته داخل نه شي، نو دوی په دې فکر شي چې نور د هغوی وړتیا نه شه، دوی هغه هزارات یې کم شي او آمادګي چې دوی لري هغه تقریبا کم شي. یعنی دوی داسې احساس کوي چې نور دې چې دغونه جدي هزارات معربي وي، دغونه پلټنې، دغونه قدرت اوس ضروري ده. په دې خاطر باندې دغه د وظیفې سهلنګاري، دغه په وظیفه کې بې تفاوتي، دغه د دې په نامه باندې چې نور د دې وړتیا
نه جنرال صاحب، بله
مخالفین دي دي
جنرال صاحب مرخیل، بله جنرال صاحب مرخیل، تاسو ویل سي د وظیفه غفلت هم شاید دي بای سويچ د چاودنه وشي. فکر نه کوي چې دغه سي او چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشو چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوی او په ویلاري کې دغه سي او بریټ د ویبرز کار نه دی ممکن په اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی؟
بالکل تا خبره دقیقه ده. دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه نیول شوی، دغه تیاری که نیول شوی ده هم بیرون له افغانستان نه نیول شوی ده. او رښتیا هم د تا خبره ده بالکل تاییدوم چې ترهګر یا بریدګر یا موږ څه یو ته په اصطلاح باندې نظامي باندې دغو ته چریکي حملات وایي، دوی ډېر دقیق خلک دي، دوی ډېر ښه یو څه محاسبه کوي وخت و زمانو. په څنګ دي کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص او افراد لري، په دروازو کې لري، په امنیتي قوتونو کې لري، په خپله دولت کې لري چې د دې دپاره کومک کوي. متاسفانه یوه مسله بله هم ډېره مشکله ده، دغه موټر چې مثلا په لارۍ دي یا مثلا باربري موټر دي، دا له کابله بیرون ساتل کېږي د شپې په اتو بجو دوی ته یو دم حرکت ورکوي، چې دا یو لو ډېره لویه نقیصه ده، ځکه هلته نه تلاشي کېږي، نه بیا د هغه نه مراقبت کېږي. مثلا سل یو نیم سل موټر یو دم کابل ته له هرې دروازې نه داخلېږي. دا مسله د دوی دپاره تر اوسه پورې دقیقه نه ده څېړلې، ولې دا چې دوی سره کومک کېږي دا تر دې ځایه پورې د دوی سره رهنمایي کېږي په دې کې هېڅ شک نشته.
جنرال صاحب، بله
عادي شکل باندې امکان نه لري چې دا رسیدا.
جنرال صاحب مرخیل، که یو سیاسي سوال وکم، تیر ورځ د طالبانو یو مسول مولا عبدالمنان نیازی ازادي رډو ته وویل سي دغه حمله دوی نه کړې، د شاشید پیشته اشاره وکړه او هغه هغه دا خبر هم وکړه چې دا کسان باید محاکمه شي، او دا یو د په وینا دا د یو بزدلانه برید دی. خو بل ورته چې بیا د پولیسو په اکاډمي باندې حمله وشوه، د سي طالبانو ځینو رسنیو ته، پاکستاني رسنیو ته ویل چې دا حمله دوی کړې ده، څنګه آیا دا د طالبانو د نن د اختلافاتو مسله ده چې وړه لغواړي چې حمله وکړي او بل ډله لغواړي چې حمله ونه کړي، او کنه تر شا یې بل خبره ده؟
تر شا خو یو خبره د نیازي له خبرې زده شي برداشت کوم چې هغه دا پر پدایش اچي، دا خلوزان امریکی هغه پدایش باندې چیز که دوی داسې حمله نه کوي، د دوی آن باندې چې دوی هغه کې ملکي خلک ووژل شي. دا کار ته داعش باندې اچي. اما دویمه حمله چې دوی په ځان باندې بیا دا منی دا مسئولیت په ځان باندې هغه داده چې موږ په دغه مراکزو په نظامي مراکزو باندې حملې کوو.
نو دومه حمله خو په نظامي مرکز نه ده شوې، د محصلینو په مرکز شوې.
پولیس نه، پولیس اکاډمي د لاکاډمي د پولیس یې نظامي مرکز دی. هغه ته بیا موږ دغه نه سوې ده اشاره ووایي چې دا ممکن ده.
بله،
هغه نظامي دی، هغه پولیس دی. پولیس به امنیتي قوتونه دي. که دا پولیس ته، که دا امنیت ته، که دا اردو ده، دا په مجموع کې امنیتي قوتونه او نظامي هدفونه دي. د دې خاطره دوی نظامي هدفونه کله چې دوی لوبه نه وي هغه په ځان اخلي، کله چې نظام غیر نظامي هدفونه دي هغه نه تبل په پرتدې اچي. نو زه فکر کوم چې دوی اصلي اشاره په دې ځای کې داعش ته وي، دغه شاشي دیابلي.
امرخیل صاحب، بیرته یو پوځي مسلې ته راوګرځم. د پدې تیرو تقریبا دو کلونو کې چې د افغانستان د نن له 14 پرته هر ځای طالبانو حمله کړې دي، مثلا تیر شپه د قصبې په سیمه کې بریدو کوکچام له بهرنیو ځواکونو سره نشته کړې و، لیکن بیا هم د دوی حمله افغان ځواکونو نسبت په خواته ډیر ژر نشندوي. یعنی افغان ځواکونه یو څه پیاوړي شي ویدیو کڅرنګ
مزیده چې په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې په ټولو مسایلو کې. دوه شی ډېر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنې ښه ښوونه او روزنه، بل به تجربې جګړې تجربه، یعنې د دښمن پېژندنه چې هغه له کوم تکتیک نه کار اخلي. دغه تجربه کله چې په قوتونو کې پیدا شي او هغوی د دښمن حرکات وپېژني او پوه شي په دې باندې چې دښمن له کوم تکتیک کار اخلي، دا هم یو بخش دی پیاوړتیا ده. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ ده. دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده او دوی دښمن هم پېژندلی ده. ولې په تعصب سره یو مسله بله هم شته، هغه دغه ده چې د دغه بنانامه د دې ټولو پیاوړتیاو چې دلته شته، یو تعداد اشخاص او افراد ډېر ضعیف دي، یعنې د لیډرشپ یو تعداد اشخاص ډېر ضعیف دی. هغه هغه اشخاص او افراد دي چې په فرمایش دي اردو ته راغلي، یا په فرمایش پولیسو ته راغلي، یا امنیت ته راغلي، چې هغه په خپله اصولو پورې تړاو نه لري، بلکې په اشخاص او افرادو پورې تړاو لري. دغه اشخاص ضعیف اشخاص دي، دښمن همیشه له ضعف نه استفاده کوي. دوی هم دښمن هم د ښه تجربه لري، دښمن په خپله شناخت لري. اوس یګلس کله جګړه کړې ده، حتی امکان لري چې اردو اکثر افراد په نامه هم وپېژني. د دوی ټول کردار، د دوی ټول رفتار او د دوی ټول دغه بتفاوتي هم دوی ته معلومه وي. دا مسلې هم په مابین کې شته، چې په څنګ د پیاوړتیا کې، په څنګ د ضعف د مدیریت یا ضعف د لیډرشپ هم وجود لري.
بله جنرال صاحب، عتیق الله امرخیل، مننه او بخښنه غواړم چې د مرکې په پیل کې مو ستاسو نوم غلط یاد کړ. البته په ژوندۍ خبرونه کې کله ناکله دا تېروتنې کېږي.
بله،
امان صاحب هم شته. بس خدای مو لره، مننه، کور ودان.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په خوانی جهادي مشر او د افغانستان د اسلامي دعوت ګوند رئیس عبدالرب رسول سیاف له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس په سر شي او د په وینا له افغان ملت سره یو ځای شي. ښاغلی سیاف دا خبرې تیر ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وکړې. نوموړي همدارس له حکومت وغوښتل چې د امنیت تامین او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. صفی الله سنګزی په دې اړه له کابل راپور لري.
پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف اوسنۍ وخت له نظام سره د طالبانو د یو ځای کېدو ښه فرصت بولي. ښاغلی سیاف د جمعې پرس په کابل کې په یو خبري غونډه کې په طالبانو غږ وکړ چې دا یو طلایي چانس دی د دې ډلې لپاره چې له افغان ملت سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي. نوموړي وویل که دا ډله لا هم په خپلو مخالفتونو روانه وي، د افغان ملت پر وړاندې به د هغوی بغاوت او تجاوز په ګوته کوي. زه له همدې مایک ور باندې غږ کوم چې همدا یو مناسب فرصت تلای چانس دی درته. هسې هم ترمنځ درز او اختلاف رامنځته شوی دی، د دې لزای چې زید وکړي او په خپل بغاوت ټینګار وکړي. راشه سره کینه، د ملت په اړه یو فکر وکړي او دا ملت له دې دربدر حالت وژغوري.
از یې می حالت ریقت بار خلاص کونی.
خغلی سیاف د ملا عمر په مشرۍ امارت غیر شرعي او بالاوی ویل چې د هغه تربلین ورسته اوس د ملا اختر محمد منصور امارت هم شرعي او اسلامي اساس نه لري. نو موړي د طالبانو د مخکینی مشر ملا عمر د مړینې پیښې ته اشاره ویل چې هغه دوه کاله مخکې وژل شوی شوی و په دغو دوو کلونو کې وسلوال طالبان د پردیو لخوا رهبری کېدل. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د سولې کېدونکې خبرې تر نامعلوم وخت وځنډېدې. له دې مخکې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې یو طلایي فرصت وبولي.
په راپور کې مو د افغانستان د اسلامي دعوت د ګوند د مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې اورېدې چې طالبانو ته بلنه ورکړه چې له جګړو لاس په سر شي. د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله نړیوالو ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته رضوان مراد کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتو څخه باید استفاده وشي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د دې ډلې د مشرتابه پر سر پورته شو اختلافاتو یو فرصت برابر کړی دی چې امریکا، افغان حکومت او د سیمې هیوادونه باید ترې ګټه واخلي. نیویارک ټایمز زیاتوي دا اختلاف له معتدلو طالب مشرانو سره د روغې جوړې لپاره رښتینی فرصت برابر کړی دی. د مقالې لیکونکی وایي د سیمې هیوادونه هم دلیل لري چې باید له معتدلو طالب مشرانو سره د سولې په برخه کې ګډ دریځ غوره کړي. د نیویارک ټایمز په وینا دلیل دا ده چې که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای نشي نو داعش ته به چې د سیمې هیوادونه خپل امنیت ته ګواښ ګڼي مخه کړي. ورځپاڼه زیاتوي ایران له داعش څخه کرکه لري ځکه دا ډله د شیعهګانو ضد ایدیالوژي لري. روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه ځکه د داعش ضد دي چې د دې هیوادونو اتباع په دې ډله کې شامل دي او دا وسلوال غواړي چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې اسلامي انقلابونه راولي. د مقالې لیکونکی د داعش پر وړاندې د هند اندېښنه هم یادوي او لیکي چې په دې ډله کې هغه وسلوال هم شامل دي چې غواړي له سره د هند پر ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي. نیویارک ټایمز پاکستان ته د داعش ګواښ هم یاد کړی دی او لیکي چې پاکستان د داعش او تحریک طالبان ترمنځ له یووالي اندېښنه لري. ورځپاڼه لیکي د داعش ګواښ کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې هند او پاکستان ګډې همکاري ته وهڅوي. ګارډین ورځپاڼې هم د ملا عمر د مرګ له تایید وروسته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ګارډین لیکي 14 کال ته د افغانستان د جګړې داخلېدل د ملکیانو بې سابقه مرګ ژوبله او د جنگ له لارې د روانې شخړې د حل د امکان کموالي ته په پام سره د سولې د خبرو پیل د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره هیلې زیاتې کړې دي. په مطلب کې وړاندې راځي ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو له لومړۍ ورځ راهیسې د سولې لپاره نستړی کیدونکې هڅې پیل کړې دي او افغان ولسمشر په دې برخه کې د پاکستان رول تر ټولو مهم ګڼلی دی. ګارډین لیکي د طالبانو په لیکو کې د سخت دریځ له مخالفتونو سره سره بیا هم طالب مشرانو د سولې لپاره محتاطانه ګامونه اخیستي دي. په مقاله کې راځي د طالبانو نوی مشر مکلف دی چې د یوې اجمال لارې خپله مشري مخته یوسي، خو هغه به د سولې د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي او دا چې طالبان د سولې لپاره څه ډول شرطونو ته اړتیا لري مهم رول او اغیز ولري.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار له ود ماشم تر او بجو پوری بیا زدی رډو په منځنۍ سپد دولش پښنوی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 خبرې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ک د تجارتي مالونو د محصولولو په چارو کې د ګمرکونو ترمنځ همشخي رامنځته نشي پر تجارت به ناوړه اغیز وکړي. د دې خونیم رستيال خان جان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل
اوس تداخل د وزیتي د پولیسو د استخباراتو په لارو کې ډیر زیات شوی دی. زمونږ مالونه په ګمرکاتو ته بیرته کیږي او زمونږ تاجر مجبور په پیسو کیږي. د دې تجارت لپاره یو ډیر لوی ننګونه ده. د تاجر مال ودري ګویا په دې نامه چې زه په دې باندې اعتماد نه لرم دا به ګمرک لا به ایجاد ډیر لوی سرګرمي ده. زموږ امیدوارې مچی یو ګمرک مال محسوس شي نور به تاجر ونه زورول شي.
د خانجان علي کوزي د دې سرګندونو جزئیات د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتنیمه بجو وروسته اوریدل شي. البته په اتنیمه بجې لنډ خبرونه لرو، خو اوس هم د ګمرک په اړه یو موضوع راخلو. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې ډریوران او تاجران شکایت کوي چې د ګمرک د ودانۍ نشټوالي له امله له بې نظمیو څخه په تنګ راغلي دي. په دې اړه داود تپان راپور لري.
د پکتیا یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د ډیورنډ پولې ته څیرمه ډنډي پټان سیمه کې باید د ګمرک لپاره ودانۍ ولري. دوی وایي دا ودانۍ د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ټول باردار موټر یې د سړک په غاړه ولاړ وي او د بې نظمۍ له امله تل د ډریورانو او سیمو اوسیدونکو ترمنځ د خولې خبرې تر جګړو رسیږي. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې ولاړ مال لیږدونکي تجاران او ډریوران وایي چې د دوی د نظم او کارونو د ښه سمبالښت لپاره باید په یاد سیمه کې ودانۍ موجوده وي.
زه لامبو د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
دلته
شرکت لرم، کار کوم. تر دغه دي چې وروره موټروان سب تکلیف یو، خروالا سب تکلیف یو، ټول لیاره باندې کیلومتر سړک ولوړی تعمیر نه لري. ګمرک رسمي نه ده، باید رسمي شي، تعمیر جوړ شي او موږ سلات روشي. دلته موټروان تکلیف نه وي، تجار تکلیف نه وي.
نه
هیڅ شی نه لرم، غیر سړک پوخ سړک نیمټر درو ادا کلا کې پروت یو ګمرک.
څه غواړی حکومت نم څه غوښتنه؟
بس دا غوښتنه ده چې وروره موږ ته تعمیر جوړ شي، ښه رسمي جوړ شي، ګمرک رسمي شي او موږ سولات په دا کې روسي چې موټروان نه وي، لوړ وي، سړک نه چاپ وي. دا غوښتنې لرو.
زه حاجي محمد د احمد خیل ولسوالۍ د شاوت اوسیدونکی
د لارې په اړه
هیڅ مشکل نشته. دا مشکل د صرف دغه ځای کې د خوره د زوځو د ګمرک تیار کړی ده چې دغه ځای کې ښه مارکیټ جوړ شي، د ګمرک په مخ لوړ شي، تعمیر جوړ شي.
ایمال شوتای مدخیل ولسوالۍ په دغه ځای نه یو شایسته، نه و توک شته، نه برج شته. جوړ شوی مخکینی سړک خراب دی، موږ لاره بې سوره ده. دا سونه چې لاره تران زیړ شي وزن کم شي، تعمیر نشته. موږ بس دا تعمیر جوړ شي، و توکونه جوړ شي، هوټل جوړ شي، سړک جوړ.
دوی دا هم وایي چې کله په پټان کې موټر زیات شي، په شخصي ځمکو کې ولاړ موټروانان او برلرون کې د ځمکوالو سره لاس او ګریوان کیږي. دغه خلک وختنه کوي چې حکومت دی د دې لارې د لومړیتوبونو په سر کې د ودانۍ چارې ونیسي او په ډېرې بیړې سره د په یاد سیمه کې ودانۍ جوړه کړي. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي دوی له مرکز کابل سره ډیورنډ پلې ته څیرمه د پټان په ولسوالۍ کې د ګمرک د ودانۍ جوړولو خبره مطرح کړې او د دې کار لپاره بودیجه هم ځانګړې شوې ده. د نوموړي په خبره د دغې پروژه د پیل لپاره ځمکه سروې کړې او ډېر ژر به د کارونو د پیل کولو په موخه هم ګام پورته کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ځمکه د زرزایو د قوم لخوا موږ ته رایګان راکړل شوې وه، نو په دا اساس موږ وتوانېدلو چې ډېر څنګه سره د دې کارونه په مخ بوزو او موږ په دې وتوانېدو چې فعلا د شلو زرو ځمکو کې د کاري تعمیر پروژه منظوره شي او د هغه بودیجه هم ځانګړې شوې ده. یو څه اداري ستونزې موجودې دي چې انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به دا مشکل حل شي. موږ په کار شروع وکړو.
نوموړی دا هم وایي چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره ورته وخت په کار دی، خو د اوس لپاره به ټول تدارکاتي کارونه خلاص او اعلان ته وسپاري او د پرانیسي چارې به پیل کړي. خلک د غوښتنې په داسې حال کې کوي چې د ډنډې پټان ولسوالۍ په سړکونو د ورځې او شپې پر مال په سلګونه باردار موټر په غیر منظم ډول ولاړ او د چارو د خلاصون انتظار کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سوروی سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شپې پیغامونه خبرو. البته بخښنه غواړو ازادي رادیو ته د ټکنیکی ستونزې لامل تاسو اس ام اسونه نه در رسیدلی، نو کله چې دغه ستونزه هوار شو بیا به د ازادي رادیو لالارې تاسو اس ام اسونه ولولو. په روانه خبرونه کې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع لرو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه یو پریکړلیک صادر کړی دی. په دې اړه جزئیات درکو او همدارس په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې د ازادي رادیو آذربایجاني خبريال خدیجه اسماعیلوا پرون په باکو کې محکمې ته حاضر شو. د دې څرګندونې په وړاندې کړو خو ساته به جوړ ډیر دقیقې دي لاندې خبرونه لرو. امریکایي نظامی مسولانو روټر سټرنس ته ویلي دي چې تیر شپه د کابل له هوایي ډګر سره نشته په نشته کې د ناتو یو عسكر او دوه بریټکونکي وژل شوی دي. تیر ماشام د پولیسو له اکاډمي سره په کابل کې ځان مژون کې بریټ لشتر لشه سل افغانان وژل دي. امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې د نیول شوی روسي د برخلیک د څرګندولو لپاره کار پیل کړ. سپینماني خوښيني سرګند کړ چې په کانګرس کې لوی دیموکرات چیک شومر د ایران د اټومي موافقه پر خلاف رائے ورکوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي د امریکا متحده ایالاتونو هغه راپورونه سړي چې وایي د ایران د سپای پاسران انقلاب د قدس څنګه قومندان پوروسوي کې د ملګرو ملتو د بندي سربېره روسي ته سفر کړي. او د عراق د شیا ولوی مشر آیت الله علی سیستانی د دې هواد پر سر ریاسم شغ وکړ چې اداري فساد ته د اوسپنې سوک ورکړي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې مخکې تر دې چې نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو، د افغانستان د تجارت په اړه به یو مطلب راوخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ک د تجارتي مالونو د محصولولو په چارو کې د ګمرکاتو ترمنځ همچخي رامنځته نشي، پر تجارت به ناوړه اثر وکړي. د دې خونی مسولانو ازادي رادیو ته وویل په دې ورستوي کې د ګمرکونو د کنټرول د ګرځنده کارکونکو او پولیسو لخوا سوداګرو ته یو لړ ستونزې پیدا شوې دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت د ستونزې اواری ته تدابیر ونیسي. د مالی وزارت وای دا لړۍ دوامدار نه ده، خو کله کله د چارو د شفافیت لپاره د جنو مالونو د محصول پانی او مالونه په لټل کې شي. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین په دې اړه تفصيلي راپور لري.
که څه هم د مالی وزارت نوی مشرتابه د دې وزارت په اړه باندې چارو کې د شفافیت او د فساد د ورکولو ژمنې کړي، خو د خصوصي سکتور استازي د مالونو د محصول پر مهال په ګمرکي چارو کې د همغږۍ لنشتوالي شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزه وایي چې که سوداګر د خپل مالونو د محصول پانه هم ولري، لدې سره له ګمرکونو بهر د مالونو ډکه لاري د پلټنې او د اسنادو د تصفیه کولو په پلمه درول کیږي او پیسې ځنې اخیستل کیږي. خاغلی الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د مالی وزارت د دې ستونزې حل ته هیڅ اقدام نه دی کړی.
اوس تداخل د وزیدې د پولیسو د استخباراتو په لارو کې ډیر زیات شوی دی. زمونږ مالونه په ګمرکاتو ته بیرته کیږي او زمونږ تاجر مجبور په پیسو کیږي. د دې تجارت لپاره یو ډیر لوی ننګونه ده. د تاجر مال ودري ګویا په دې نامو چې په دې باندې اعتماد نه لرم، دا به ګمرک لبی دا ډیر لوی سرګرمی ده. زموږ امیدوارې مچې یو ګمرک مال محصول شي نو
د دې خونی د بهرنۍ واړی کو رئیس از رخش افیزی وای چې په ګمرکاتو کې د سوداګرو د محصول چاره په شفافه توګه نه تر سره کیږي او دا مسأله په لوی لارو کې د سوداګرو د ستونزو لامل ګرځي. د دې خونی مسؤلین ټینګار کوي چې حکومت د ملي عوایدو د خوندیتوب لپاره د هر ډول غیر قانوني هڅو مخه ونیسي. په ورته وخت کې افغان سوداګر رحمدین حاجی آغا ازادي رادیو ته وویل چې په لارو کې د پلټنې په نوم د مالونو یسارول د مالونو پر کیفیت او بیو ناوړه اغیز کولی شي.
دا مشکل واقعا موجود دی، خو مشکل اصلي مشکل په مبدا کې دی. هغه ګمرکونه چې په مبدا کې محصول کوي باید هغه وخت کمیشن کارانو سره دقیق محاسبه وکړي چې آیا په دې موټر کې څومره مال دی، څومره وزن دی، په هغه ځای کې باید دا وسی. ارزونه مې د وزارت مالی د ګمرکات څخه دا دی چې تاجر ته باید سرګردانی جوړ نه کی. څه وخت چې امضا کوي سی سی ډي اتلس کسه امضا کوي نو هغه اتلس کسه دی ونیسي، نه تاجر ته. تاجر مال پر لاري بیا ولاړي بیا په دې ګمرک کې نه وځي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په خاطر دې نړیوال بانک ژمنه کړې و چې د افغانستان په ګمرکي چارو کې به د اصلاحاتو د راوستلو په مقصد له افغان حکومت سره مرستې وکړي. سوداګر پر پولیسو هم تور لګوي چې په لویو لارو کې ورڅخه پیسې اخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د ځینو مالونو له سره چک کول د مسؤولي اسنادو د شفافیت په خاطر کیږي. د دې وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی آزادی راډیو ته وویل
کوم اراداجات چې د هرات او نیمروز یا فرا یا نورو ولایتو څخه قندار ته رسیدلي دوی صرف هغه یو کنټرولي چک کوي. د چک نه وروسته موږ هڅه کوو چې دغه اراداجات ژر تر ژره د دوی دغه کنټرولي چک خلاص او خپل هدف ته ورسي. او موږ هڅه کوو د کنټرولي چک پروسه په سرعت سره ترسره شي، یعنی تل لا کار نه کوو، ځینې وخت دا کار ترسره کیږي په یوه نقطه کې دا نه ترسره کیږي. یعنی کچېر موږ مشرقي خواته هم ولرو، شمال خواته ولرو، جنوب خواته ولرو، په هر برخه کې ځینې وخت دا کار ترسره کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي دا هم وایي چې حکومت ورسره د یادو ستونزو د اواری لپاره له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې ژمنې کړې، خو لیدل کیږي چې دا ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده. د مالی وزارت وایي دا اقدامات په سوداګریزو چارو کې د شفافیت لپاره کیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه. امنیت شورا په دې اړه یو پریکړلی کم تصویب کړ چې پکې په سوریه کې د څېړنو په خاطر د یو کاري پلاوی د رامنځته کېدو غوښتنه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون په یوه غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرح پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننی پریکلیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوې ده. دا پریکلیک خو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکلیک هدف د هغوډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. په پریکلیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي غاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربي دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازې د حملو لپاره کار اخیستې دي، خو د سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکلیک ستاینه وکړه او پرونی وویل
Эффективная реализация решений Совета безопасности, его резолюции 2118.
По мусор ډول د ملګرو ملتونو د پریکړې عملي کول، یعنی د دې سازمان 213 پریکلیک چې د امریکا او روسیې په ملاتړ تصویب شوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د زیرمو پر لمنځه تللو تاکید کوي. د دې شورا یوازینی بریالی کار دی. دا تاییدوي چې په ډېر حساسه موضوع د اغیزمنو همکاریو امکانات موجود دي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په 2013 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل شول، چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د دې هیواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځه وړلو پریکړې ته ارکړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره سول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان د صلاحیت لري چې د دغه وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څېړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤل لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
څه وګرو کله ستنه کله وایي چې وګرو پنځه سمنه ورسه دنیا ډیپلوماسي وبتای نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
آذربایجانی خبریال خدیجه اسماعیلوه پرون په باکو کې محکمې ته حاضر شوه. پور خدیجې د مالی نه ورکولو، غلا او بل قدرت د ناوړه استفادې تور لګیدلې. خو دې ویلې دي چې د آذربایجان چارواکي غواړي په دې ډول د اداري فساد په اړه د دې د راپورونو غچ ورڅخه واخلي. د خدیجې د کورنۍ غړیو، خبریالانو، د بشري حقونو مدافعانو او یو شمېر ډیپلوماټانو ته چې غوښتلې د محاکمې بهیر وڅاري د ورته اجازه نه ده ورکړل شوې. فرشته جلال زی په دې اړه راپور لري.
خدیجه اسماعیلوه چې په آذربایجان کې پر خپل تحقیقاتي رپورټونو ډیره پیژندل شوې خبریاله ده، اته میاشتې مخکې ونیول شوه. د آذربایجان د آزاد اروپا آزادي رادیو لپاره هم رپورټونه جوړول. د بشري حقوقو څارونکو ډلو او غربي دولتونو د آذربایجان پر حکومت ژغ کړی چې خدیجه تر مجرم پیژندل کېدو مخکې له توقیفه خوشی کړي، او وایي چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف غواړي چې په دې ډول د مخالفینو ژغ غلی کړي. آذربایجانی خبریال اواز زینلی وایي چې د خدیجې د کورنۍ غړو، ملګرو او همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د محاکمې ځای ته ورننوځي.
utandırıcı bir şeydi. Məhkəmə zalını mən bu zalı tanıyıram. Bu zalda hardasa bir 60 70 bəlkə 80 adam.
Da də şərm var xəbərdə. Mat məlumdur ki, məhkəmə pəxuna ki, hətta 10 nəfər zəyici. Kələ çə də çarvako pəgətəvi, hətta izafi çəukəy pəki zəyici. Pə də xuna ki, çə də lışt nəjə atiyata nu zəyistə yəvazi 5 tənə də huzur icazə ləri. Heç xəbəryal də Xədijə xpulvan yəmlgəri və həmkaran nə diwrəgəli. Da tırəng məhkəmə də. Rəputnəvə çə də məhkəmə pəjiryan ki, pərun یوازې د محکمې کارکونکو، قاضي او د یشمیر بهرنیو هیوادونو استاد حاضر وو. د فینریوال سازمان خدیجه اسماعیل وو د خپل فکر په خاطر زندانی بللی، او د خبريالانو د ملاتړ نړیوال کمیټې ویلي چې خدیجه اسماعیل وو د خپل ژورنالیستیکي کارونو په خاطر په نقشه سوې ده. اسماعیل وو د می په میاش کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د امریکا لپین مرکز څخه معتبر جایزه واخیسته. د دې مدافع وکیل فارد نظام علي پرون وویل چې خدیجه اسماعیل وو د قاضي په وړاندې د ځان پر بیګناهی ټینګار وکړ، او وی ویل چې پر دې لګیدلې تورونه حقیقت نه لري. خدیجه اسماعیل وو نه ډیر شکل نه ده، او د آذربایجان د ولسمشر په شخصي او کاري کړیو کې د اداري فساد په اړه چړنیز رپورټونه جوړول. دا تیر کال په دسمبر کې په دې تورونه ولسو چې خپل یو همکار یې ځان وژلو ته هڅولې دی، خو ورسته بیا د مالیه نه ورکول او خپل صلاحیت د ناوړه کار اخیستلو تورونه ور باندې ولګول سول.
د خدیجې اسماعیلوفا په اړه مو د ازادي رادیو راپور اوریدل. دا پرون په آذربایجان کې محاکمې ته حاضر شوه، او په دې باندې د آذربایجان چارواکو یو لړ تورونه لګولې دي. اوس هم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام په دې پروګرام کې فریبا ظاهر تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي. ځینو اوریدونکو د امنیتي ستونزو په اړه شکایتونه کړي، مخصوصا دوی وایي د ولسوالیو لارې بندې دي او خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. تر ډیره د دوستانو له روزګان ولایت څخه دغه شکایتونه را سره شریک کړي دي. ځینو دوستانو په شونځیو او په هنتونونو کې د ناسم تدریس په اړه خبرې کړي. نور ستونزې هم د سی وی د خو لمړی به د هغه اوریدونکو څرګندونی واره چې په بیلابلو دولتي ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي.
السلام علیکم، زه عبدالکریم د ګربز ولسوالۍ دا پیغام آزادۍ رادیو ته سفتوم چې دیوالی نه کته تر پیاده پورې په هر ولایت کې اداره چې تغییر و نه خوري، اداري فساد نه ورکیږي. نو زما د محترم مشرانو نه دا هیله ده چې دا ولی نه کته تر پیاده پورې دا پرسنل لړنګ او بیرته پزای نوې پرسنل په هر ولایت کې منزور کی، او د دې ولایت بل ولایت بل ولایت بل ولایت ته دا غسی ولیږي. والسلام.
السلام علیکم، زه احمد الله د روزګان ولایت تخاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو یم. حال ته د یو مالین فوت هیڅ کار کوم. ما غوښتنه د لوکرو چارواکو څخه د وزارت داخلي او وزارت دفاع څخه دا ده چې روزګان لار دونی مې چې کېږي چې باندې دا یا امر اردو او هغه پولیس هغه کوم دی چې زمونږ دی او هغه جند خلاص کی او حلالولو ته مو پیژدي، او که چیرې تی خو باور لري نو هغه نن هم پروندم څو څو کته حلالي یو پښتنې هم کولای شي یا هم لار خلاص کی او یا غره خلاص کی حلالي دوی ته مور کوي هغه هم دی چې زمونږ دی. والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، دا افغانستان او مشران ته د حکومت او مشران ته دا خبره کومه چې پټه سویه ټول طالبان یوې خبرې ته ګوري چې شریعت اعلان کړي چې په یو شریعت سره نه د پاکستان ته امتیاز ورکوي نه د پر نور دولتو ګرځي. شریعت ته هر سړي په خیر دی زورور کوي که کمزورې ګرده په یوه سویه سره راځي او دا د خدای تعالی قانون دی. هر سړی په داغه خوشحاله دی کنی زه خپله د یو حکومت یو سړی یم. په شریعت څخه موږ باید چې ځان نه وکاږو. شریعت ښه شی دی د خدای تعالی هم خوښ دی د خدای تعالی د رسول هم خوښ دی د هغو دغه لار وه او چې ما چې شریعت اعلان شي شریعت پر حاکم شي ما چې شریعت اعلان کړي او حاکم کړي ټوله جنګونه وکړي او معاملې به خپله سره ورک شي. هر سړی یې پرېږدي جنګ پرېږدي چې دا د شریعت شو د شریعت والا سړي سره څوک جنګ نه کوي په دغه هیله چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه د لشکرګاه څخه هدایت الله امین دا پیغام ازادي راډیو ته پیښوم چې دلته په لشکرګاه کې بیخي ډېرې مدرسې جوړې شوي تجارت بڼه غوره کړې ده او خواري هم د کوچیانو سره نه کاږي. دلته په لشکرګاه کې دا کز میراجان صاحب مدرسه ده چې ډېرې پیسې هم د هلکانو سره اخلي او هېڅ کوشش د هلکانو سره نه کوي. هلکان هغه پاروي چې ورواسته یې هم نو زه د طالبانو د حکومت یا د بل حکومت سره کوشش کوم چې خلک خپل سر ته نه پرېږدي. بس یو مغاته معامله د بلډنګونو او تعمیران یې په جوړ کړي دي په پیسو باندې او خلک غولوي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه د قیصر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پرون چې دا بمباري وشوه دوی وایي موږ یوولس کسان دغه طالبان وژلي دي په دوی کې ټوله ماشومان دي. یو هم طالب نه سه ټوله ماشومان دي چې دا د شاخ ټوله ولسوالۍ په دې کې خبره ده او د غیصر د خبره د ویزې ده او دلته دا ظلم شروع دی چې ازبکي او افغاني جوړه کړې ده او نظام کمانډان چې دی یو الک د پورته کوي د ماتوره خواځین راته د حلال کوي او سره یو د پروتو او بدن یې بل ځای پروتو. عبدولس کلن الک وو موتور یې ورته اخیستی وو د چم نه د کلندر بازار دی او بل د غورماش وو تیموریان په خاطر تیموریان وو د واډر الله څلور کسان په مټر کې شیدان غلو په دغه اعلان ورته چې دا طالبان دي. دا ټول چې دی یو دوی طالب نه ویشتل ټول شخصي خلک ولي او دا پښتو پښتي د غنځاو کمانډان جوړ کړی ده. د دې څنګه د دې څنګه نو ټول ته معلومیږي د غیصر ولسوالۍ او د ورماش ولسوالۍ د چلګزي ده. دا ټول د ته معلومیږي چې دا کیسې دا سوي دي چې هم ازبکو پښتون په دې باندې خبر دي.
بلې السلام علیکم. زه احمد زیاد اورزګان ولایت خاصه اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو دوی میشت کیږي چې زموږ لار چپه بند ده. آیا د لوټولو چارواکو ته مې دا ویل دي چې آیاتي له خلک مجبور کوي چې د وسولوالو مخالفینو سره ودرېږي او کې لار او تخلاص وي لطفا لارې او خلاص کی دا به مو مهرباني وي او خپل دند به مو په پوره توګه سرته رسولي وي. والسلام.
د غزنی ولایت خبره کوم. غزنی ولایت محاکمه او تاسو امنیتی ادارو کې پاسوال به خیال سره رسیدلای دي او د شکایت مرجه هم نشته. موږ ولایتي شورا ته څو سره شکایتونه وکړلې وې. ګران خلک متعلمین د پښتو کې شکندکی او الکی تکول کې او ازندان ته چول کې د طالب په نام د سی ورته جوړیږي. بیا سرنوالو او قاضیانو او امنیتی چارواکو لکونو لکونو ورته وړي دا خطه ورته برکان وتلی دا خطه او تاسو په غزنی کې ډیر عام شوای دی. موږ د پارلمان هیله کوو چې دا وحشي زناور دا ظلم او فساد د سرنوالۍ د سرنوالۍ د ریټ محکمې د پایټکې کې موږ ډیر په ځواب د قومي تعصبونه کې د پښتنو سره هزارګي محکمه د هزارګي سره ولید ډیر لوی وحشت ظلم شروع دی. غزنی په ولایت کې زه هیله کوم چې مطبوعات نشي دایمو فهمونه نشر کا او د چارواکو تر واک پورې ورسوي. وسلام.
اورم سلام علیکم. زه د شیدا ساسو شولې د ترګان لري چې تاسو ټول څه څنګه ولید دي چې موږ شولې د درنه سکي د نیمه سکي په چما سره ده او چې حکومت چارواکي چې د پټل نه است پر نور مشکو کې د عملیاتونو نشو نه کړو چې موږ سره هم نه خوري نورلاری بنې دې موږ نور ځان په شپخانه نه رسیدي او زموږ مشکلاتونه ټول د علاقه مرکز پر ځای باندې پاتې دي. نو ورځې نو کومندان د تاسو مستعد د تاسو مدان خپې نو وایي چې د کوم شوالستا نو وایي چې د کوم لستا. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حاج محمد من ولایت سنگین ولسوالۍ څخه خبر کوم. مرد ما د ډاکټر اشرف غنی څخه دا یل ده چې موږ سنگین ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب دی. لارې بنې دې موږ نه کولای خپل مریض پرې وخاږو
دا موږ دا یلې چې دا موږ لا دی رحمت یا السلام علیکم ورحمت الله آزادې ټول کارکونکو نظام د می سلامونه ورسېږه د می کندهار ته د میوالو څلور ساعت په تمه سیمه دا سره بغل د سم ډیر بازار شي حکومت لاره ته باندې کړی طالبان هم نه پیځي هغه په کوټ کې څنګه ته ولیدي یو غونې وړ په 3000 روپې د غوړو په 3000 روپې د برا په 5000 روپې د دادم نو مقامات نو ته غام ورسېږه ډیر مې سره په تکلیف ډیر مې سره په ځای بیا چې تاسو شو کې یې عملیات شو کې ولادي وکي یې موږ لا لري لکه نو حکومت مم نه کوي یو ماشي مرخي سي هغه مر سره خلک څنګه نو کې طالب مم نه کوي مې په ځان مزه مم نه ځل ما ته ډیر په تنګ ورو په کوټو کې څنګه نه ته وري وړي را سره وایي و شو وړي را سره وایي ډیر په ځای په سره بغل کې چې څنګه کور باندې سایه یې نور ټول چې کور سره ګرځول هغه سره طالبان دي ډیر سره په تکلیف ډیر مشکلات کې مم دا غوړ مشکلات مم دا هغه چې ونه مقامات ورسېږي د ډاکټر شپونی و حضرت محمد خایسه دې خلمر غوښنه وره سمزه ناره دي وره سمزه هم خو دې وکي دې ته شکر پر مهرباني وسلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت نه کانسر په تماس کې مه لمړی دې زړه کوم ډاکټر سلامونه او الله پاک الله جل جلاله دې وکړي چې دا زما پیغام نشر شي او ټول د افغانستان چارواکو ته ورسیږي او غور او تصمیم دې ونیول شي زما فایش اوارز او تقاضا مې دا ده چې موږ کمپیوټري تذکيري وړو چې موږ تذکيري کمپیوټري شي نو موږ ته معلومات وشي اغه خلک چې دوه مخې دي شناختي کارت یې مخسي تذکيري یې مخسي ده په پاکستان کې پاکستاني دي په افغانستان کې افغاني دي کمپیوټري تذکيري موږ وړو اغه خلک به د تزور سره ما به خپل سترګو ولیدل چې په افغانستان کې جادات روزګار کاروبار دوکانونه مين ارڅ په افغانستان کې طبيعت دي پاکستان اخسي دي په افغانستان کې پام دي شوز او فکر کوي چې په سره خمیر راټول او په پاکستان کې بنگلیزی کوم او په پاکستان کې به کاروبار جوړ کوم که چې تا کمپیوټري شي تذکيري بیا به چارواکو او د افغانستان حکومت په پته ولګي چې سم نیم خلک د افغانستان چې دي د پاکستان طبيعت اخسي دي سره د موقت وخت لپاره په افغانستان کې لګیږي په شوکا او کورولو کې لګیږي په پاکستان کې خو هیڅوک تذکيره او شناختي کارت دواړه کار کوي چې سنټرل جی لیډر یې دی کنه جرمانه هم خلاصې او قید هم خلاصې او بیا په لکون کې تل کې او نه به راخلاصې کی خو په افغانستان کې دا خبرې نشته دي تذکيره او سره شناختي کارت سره دا اس کله په افغانستان کې قلاری نه شي امنیت به کیره نه شي موږ غواړو چې د تذکيرو مبارکي تصمیم ونیول شي او غور جوړ شي د افغانستان حکومت موږ ته قضا او خواهش ته موږ غریب خلک یو موږ دا غواړو چې افغانان شو او یا پاکستانیان شو نو زموږ په وطن کې به خپل امنیت او قلاری راولي الله هم خوشاله کامیاب لاره خو جن خپل مستقبل ته وړم وسلام
الو سلام علیکم د پلیټرخي دا هینا غشرین مخلص هم د پلیټرخي په لاند کې درې بسه به دې توجه وکړي چې دا درې بسه کم بسنه چې هندستان د افغانستان او فسره کومکو کو دا د پلیټرخي فلان خل ډیر بیچارهګان دي چې دا درې بسه د شاریب د پلیټرخي فلان کې اصل افغاني به دا ډیر هغه وکړي خدمت کې افغانان سره کدا کار وکړو سلام
السلام علیکم ګل آغا ما د زابل څخه پیغام ادا دی د ازادي رادیو ته لمړی خپل سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام څخه می د ازادي رادیو د محترم کارکون څخه دا خواهش کوم چې زما دا پیغام د افغانستان په لوړ مقامات پورې ورسوي چې د زابل په ولایت کې په بیکارتیا بیکاری کاچ ډیر زیاته ده نو زما خواهش ده چې د زابل ځوانانو سره کار زمينه مساعده شي و سلام
د ازادي رادیو دا یو پروګرام ته موږ خپل یو پیغام پیګدو چې د ننګرهار ولایت په هغې ریاست او اوندا د پوهنې مدیرتور د مامورینو د مقرره یو تبديلې څخه یو تجارتي شکل ورکړی دی او هغه مامورین چې په خپل مقرره یو یا تبديلې کې اړوند ادارو ته پیسې ورکړي او یا د لوړو چارواکو سره رابطه لري هغه په خو پوسټوانی مقرریږي او هغه مامورین چې خو لیاقت په استعداد لري او پیسې نه ورکوي او یا د دولتي چارواکو سره کوم رابطه نه لري خو یې په سټیټو پوسټ هم نه مقرره دي چې دا غي بهیر د پوهنې جریان ډیر به کیفیت کړی دی کوم غو تاسو اوس نه ورو کو او ګورو کوم کاتب کې تعمیرات لابراتوارونه چوکۍ هر څه مجهز دي او په مانوي لحاظ باندې مانوي قدرونه هر څه نشته دي همدغه هغه چې چوکۍ وته رسیدلې دي او کومه جریان همدغه شروان وي نو د په هني بنیاد باندې د بربادی او خرابې سره مخ شینو ټول چارواکو ته زمونږ دغه درخواست دی چې دغه کارونه خلاص واخلي.
الو السلام علیکم، زه کریم اعظم احمد د روزګان له ولایت څخه دا پیغام د ازادي راډیو کارکونکو ته پریږدم. زموږ دا پیغام در وګړو چارواکو رسي. زموږ د روزګان په ولایت د درفشان په ناوه کې د بخت ګفر سیستم نشته.
السلام علیکم، زه د آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام، زه د افغانستان د روزګان ولایت جزود ولسوالۍ د خلک دینردار څخه خبره کوم. زما د افغانستان د رئیس جمهور د اشرف غنی او د ترینکوټ لوړپوړو چارواکو ته دا غوښتنه ده، موږ د عسکرو ته ډېر سخت ستړي او انونه راغورځي، سرایي نه ولي، کورونه ولي، مځکې و، باغونه و، کروندې ګډه وچ، سرایونه مې وچ شو، کورونه مې ګډه بمبار ته ولي، په وانو باندې ډېر سخت ستړي. بهس مز دغه غټ چارواکي او پیري امنیتي ځواکونه ګډه زموږ دا پیغام واوري، موږ ډېر ستړي ده. د عسکرو سوه سلام په احترام.
السلام علیکم، زه ازادي راډیو ته پیغام پریږدم. دا پیغام پریږدم وروره، موږ دا د مکرو د شاجي کوچان خلک یو، دغه هم نه پرېږدي. یو کوچان څومره رانده د مالي پولیس او ګوروي مو نه پرېږدي. څه څرانې فروش نه ولم کاله وسم، ډېر تاوانونه یې راورسول. ما د اشرف غني نه دا هیله ده چې دغه څه لاسونه وروسي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، د خوست نه رحیم خسر خبرې کوم. د تفصیلات وزارت تحلیل خغلی وزیر صاحب نه غوښتنه کوم چې د خوست او اړوند نور ولایتونو شخصي پوهنتونونو ته توجه وکړي، ځکه چې په شخصي پوهنتونونو کې درسونه ډېر کمزوري سره روان دي. نو له وزیر صاحب څخه په ډېر جدي توګه غوښتنه کوم چې شخصي پوهنتون ته خپل توجه واړوي. مننه.
محترم، ستاسو پیغام خپور کړ په دې هیله چې اړوند مسؤلینو اوریدلې وي او ستاسو او هم د نورو دوستانو ستونزو ته جدي پاملرنه وسی. دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلي پیغامونو پر اساس جوړیږي. که په خپل سیمو کې شکایت یا ستونزې لري، نو د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې دستګاه کې زموږ سره شریکولی شي. د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نور پیغامونو په هیله مو یم، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 0 و 0 و 0 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شکنه د دې غم جن وطن پخړو تختو
زبت پاتا یا کزار شکنا آئے زبت پاتا یا کزار شکنا